په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په پلخشتي جماعت سیمه کې چاودنه شوې ده. طالبانو د حکومت کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې جماعت کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر له دې هم زیات وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه نن اعلانوله. خو د وروستیو راپورونو له مخې سترې محکمې خپل بهیر نن بیا وځنډاوه. د ډنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د دې ماسي افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپل کارونه ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنتی اسوشټډ پرس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسي لپاره ګرانوي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لخوا 8500 کورنیو باندې وویشل شوې. د چین لخوا دا مرسته شوې او دغه راست د دې ولایت په څلورو نورو لسوالیو کې به هم پر شاوخوا 8500 بېوزلو کورنیو باندې وویشي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي متحدانو په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. او وړاندې په خبرونه کې باید دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې د منع کېدو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وکړل. دا موضوع مو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې هم څېړلې ده.
موږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب، هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت له خوا د فتون نه لري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په یو کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت وچه او تازه میوه او نباتات له دې ولایته بهر ته صادر شوي دي.
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکو 3,300 ټنه دي.
د افغانۍ د ثبات په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د افغانۍ د کمښت سره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده د ستونزو پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان او روسي سیاسي تحولات مو هم له پامه نه غورځولي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د نننې چاودنې موضوع ته مخکې پلانډ خبرونه کې مو اوریدل چې د کابل په پلخشتي جمعات کې ان چاودنه شوې ده. د نور معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبري الهمدا شي بر سره دی. بلیک مهرباني وکړئ چې دغه چاودنې په اړه څه نوې جزئیات مخې ته راغلي دي.
نوري صاحب تازه په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې لدغه 14 نه روختون ته 11 ټپیان ورول شوی چې څلور تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت شوی او وی بستر دی. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږ تنه ښودلی دی او ویلي دي چې د یو تن روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد زدران څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن لغدنی وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال باندې په پل خشتي جومات کې وشو او یو کس د لمونځ کوونکو منځ ته چې فرض لمونځ خلاص شوی و او د دعا شروع وه په دې مهال باندې د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم ور وغورځاوه. خو یو شمیر عیدي شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی د ټپیانو شمیر زیات ښایي دوی وایي ښایي ټپیان زیات وي ځکه چې 14 زوروره وه او د مسجد په داخل کې رامنځته شوه. د پیښې له سیمې نه په ټولنیزو رسنیو باندې هم په خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې ټپیان خلک په لاسي کراچیو کې روغتونونو ته انتقالي او له مسجد نه راوباسي. نوري صاحب تر دې دمه دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې یا چا نه دی منلی. تر دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ باندې همدغه پل خشتي جومات ته څیرمه د آثارو د بدلېدو په تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې هم ورته 14 شوې وه چې د ایمرجنسی روغتون د مسؤلینو په وینا باندې لږ تر لږه 50 کسان پکې ټپیان شوي وو او یو تن پکې وژل شوی او که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په هغه پیښه کې ویلي وو چې 10 کسان پکې ټپیان شوي دي او د طالبانو کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي وو چې هغه پیښه هم د لاسي بم له امله رامنځته شوی وه. یو کس غوښتل چې د صرافانو پیسې چې دی دا چور کړي او پیښه یې رامنځته کړې وه. نوري صاحب د پل خشتي مسجد چې د کابل تر ټولو لوی او تاریخي مسجد بلل کیږي او په دې اوس وخت کې چې روژه ده د لمونځ کوونکو شمیر پکې خورا زیات وي.
ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو هم اوریدل چې نن د کابل په د پل خشتي په لوی جومات کې 14 شوې ده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې 14 کې شپږ تنه ټپیان شوي دي خو عیني شاهدان وایي چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات دی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په هسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر ښځو او نجونو د طالبانو له لورې لشپږم ټولګیو پورته د افغان نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراضي لاریونونه نه کړي دي. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو ښځو د ډلې له لورې خپور شوی ویل شوي چې زده کړې د نجونو او ښځو طبیعي حق دی.
د اسپانیا په سلامانکا ښار کې یو شمېر ښځې راټولې شوې چې د افغان نجونو زده کوونکو غږ تر نړیوالو ورسوي. د هغو نجونو غږ چې طالبانو یې ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی او په کور کې نیولې دي. دا راټولې شوې ښځې وایي طالبان ترهګر او د ټولو اسلامي احکامو خلاف دي چې د نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. د دې اعتراض کوونکو ښځو له ډلې مسوده کوهستاني وایي
نن د دې لپاره راټولې شوې یو او عدالت غوښتنه کوو چې زموږ د نجونو زده کوونکو حق تلف شوی. موږ به چوپ نه کینو. موږ خپل غږ اوچتوو چې نړۍ پوه شي موږ لا ژوندی یو.
د کاناډا په ترونتو ښار کې هم یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کوونکو د ښوونځي په لباس د انتقاد په غبرګون کې اعتراضونه تر راوتلې وي چې د افغان نجونو د ښوونځیو لباس یې اغوستی و. دغه ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژني. نیلوفر چې کاناډا کې اوسیږي د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د افغان نجونو زده کوونکو پر تګ د بندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې دوی طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. طالبان ترهګره ډله ده چې د اسلام دین تخریبوي. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز نشته. دوی باید له افغانستان نه ولاړ شي او په پاکستان کې خپل پلانونه پلي کړي.
په کاناډا کې معترضو ښځو د یو پریکړه لیک په صدرولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او نجونې دې له پامه نه غورځوي. د دې پریکړه لیک په یوه برخه کې د دغو ښځو غوښتنې مشخصې شوي. نړیواله ټولنه دې پر طالبانو شدید بندیزونه ولګوي او له بهرنیو سفرونو د مخنیوی وکړي، همدارنګه تر څار لاندې دی ونیسي. د دې پریکړه لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه یا ډله وګماري چې په دغه هیواد کې له بشري سرغړونو مخنیوی وسي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو شورا په خپله 94مه کلنۍ ناسته کې د حمل میاشتې په 12مه نیټه ریچارډ بینیتیه په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت د څارنې لپاره د راپور ورکوونکي په توګه وګماره. طالبانو په دې اړه زموږ د راپور تر خپرېدو اړیکو او پیغامونو ته ځوابونه وایي، خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له شپږو موټولګیو د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د نوي ښوونیز کال له پیله دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم له شپږو موټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د تاک اجازه نه ده سوې. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما پر ټویټر پاڼه هم لیکل سوي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کوي. له دې ټولو فشارونو او غبرګونونو سره سره تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د دغو نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت خپله پریکړه نه ده بدله کړې او چارواکو یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار سوداګری او پانګونې خونه وای دی یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت 103,000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي.
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبندی کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 14 کال کې له دغه ولایت څخه 103,000 ټنه بیلابیل توکي به هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 3.7 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 103,000 ټنه دي، چې په دې کې 5,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 102,503 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړي او د صادراتو په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بانکونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دغه ویزې زموږ بندې دي، دا نه شي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسې په امیګریشن لابراتوار میوه باید تاسې داسې جوړه کړي، اسټنډر بندې پر معیار بندې. هغه موږ عمارتونه دا صلاحیت وس نه لري، او موږ تجاران هم نه شو کولای چې په خپل سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا وو چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې، او دروسه هم موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټي ټي آی چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لیر نه را لېږلی سي نه استولی سي د یو هیواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډېر کله د افغان صادراتو پر مخ تړل کیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدنگز، نات دی مانومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د طالبانو حکومت په پاکستان کې سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسېږي. همدې روحیې پاکستان هیواد ته موږ
مجاهد دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکاره ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 26مه عمومي اسامبله کې تیر کال وویل یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خود د طالبانو حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې عملا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې 8 میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
ټاکل شوی و چې د پاکستان سره محکمه نن د ملي اسمبلۍ د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د پرېکړې په تړاو خپله پرېکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا بیا وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلۍ یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلۍ د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله، د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړی او پاکستان یې له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرسا اژانس د راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکز کړي، خو عمران خان له مخې خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي پرون سهشنبه په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې پر روانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه انکار واخلي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو سپورتي خبرونو ته.
په فاریاب کې د یو ایف سی سازمان د آزادې مبارزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا سیالۍ د کابل، هرات، سمنګان، بامیان او بادغیس د نوي لوبغاړو ترمنځ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د کېدلو هدف د آزادو رزمي لوبو وده ښودل شوې ده. د یادونې ده چې یو ایف سی سازمان د آزادو رزمي سیالیو تر ټولو ستر سازمان ګڼل کېږي. د بند امیر د ځوانانو لوبډله د بامیان د فوټسال سیالیو ګټونکې شوه. د فوټبال فدراسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو کولو سره ویلي د دې سیالیو په پایلوبه کې د بند امیر د ځوانانو لوبډلې د المهدي لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه او اتلولي خپل کړه. دا سیالۍ 4 ورځې مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د المهدي لوبډلې لوبغاړی فرهاد د دې سیالیو غوره لوبغاړی او د بند امیر د ځوانانو لوبډلې لوبغاړی ذکریا د دې سیالیو غوره ګول ساتونکی شو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال اولمپیک د بوکس وزنی کټګوري تایید کړې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس 2024 کال د بوکس اولمپیک د نارینهو سیالۍ په 2 وزنونو او د ښځو سیالۍ په 6 وزنونو کې تایید شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال د وزنی کټګوریو د تایید ترڅنګ د اولمپیک د سهمیو ترلاسه کولو سیستم هم تایید کړ. د نارینهو لپاره له 5 کیلوګرامه تر 2 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو او د ښځو لپاره هم له 500 تر 1500 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مهم زنوري اسنوري هرکلی کوم. پرون د 2.5 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کوم لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کیږي، د مصرف ډول یې سره کم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېر زیات اړینه ده چې د افغانستان مرکزی بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګېدلي؟
لومړی خو باید ووایم هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادا چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هرکلی وړ دي، باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړه ورکي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سرای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. که دا خبره سمه وي، د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزانه شو کړلی او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي چې دا پخپله پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنی حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول. نو کله چې هغه حکومت څخه کوچ شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي، چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغاني به بیا د هیڅ بهرني اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی شرکت ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلول لپاره باید لوی لارې پر لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي. وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی و. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتنی سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواوو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي، درې ولایتونو نه تیریږي، بیا خپل مرکز ته ځي. تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لس زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي، اوس ځنډیدلی دی بیرته. د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله وای له خپلې سیمې چې پارون تزین و له ډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تګ راتګ ډېر مشکل سره تمامي کې د درې ولسوالۍ ولسوالۍ منډول د دواب د پروګرام دی. موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسېدلو لپاره، اول لغمان ته ځو، بیا جلال آباد ته ځو، بیا کونړ ته ځو، بیا نورستان ته ځو. چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسېږو. کوردار سرک شروع شي او هغه د کار وشي، نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتره مزل سلګونه کیلومترو ته اوږد شوی، چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک چې 6.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د نورستان لپاره حیاتي ارزښت لري. غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي، مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 6.5 کیلومتره فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي، موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دوو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلي، بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکې کړي.
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مې دا هیله ده چې نړیوالو سره باید یو تحمل ته راشي تر څو افغانان د دې بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو حتمن به موږ د دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور در شوق غواړم د الله په امان.
السلام علیکم، زه نور محمد د پکتیکا ولایت باډر نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی وروره، هلته خو ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. 3-5 لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسکیموي، هغې درد تکلیف او غلط ترسیږي او هم ترسیږي.
همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته له زده کړې د نجونو د منع کېدو په اړه بحث کړی دی، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پلخشتي جمعات کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جمعات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پېښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. ښاغلی زدران وویل له پېښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی، تر دې دمه د پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډنمارک یوه مرستندویه محسه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې محسې افغان ښځینه کارکوونکي په دې هېواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت سلینیتي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلینیتي له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندویه محسسه یې په افغانستان کې له 1 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي، او زیاته کړه چې د اګست اشتر رئیس لکل چې طالبانو کابل نیولی دا محسه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ښځینه کارکوونکي وکولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دا خبره په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وکړه. دغه مرسته چې د چین لخوا شوې دي پکې 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې پر خلکو ویشل کیږي. د ښاغلي احمدزی په وینا په نورو لسوالیو زازی آریو پټان زورمت او وزې زدرانو کې به هم پر 1500 بېوزلو کورنیو باندې دغه مرستې وویشل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هېواد کورنۍ موضوع ده، او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د پاکستان ستر محکمې چې ټاکل شوی و د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه نن پریکړه وکړي، خپله پریکړه بیا وځنډول او سبا به ستره محکمه بیرته دا بهیر پیل کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوي عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هېواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی په کورنیو نور بندیزونه شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کیږي چې لشپګم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی. د تعلیمي کال په پیل کې چې نجونې کله ښوونځیو ته لاړې ورته وویل شول چې د دوی درسونه نه دي پیل شوي او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه هم ویلي وو چې دوی پوره تیاری نیولی وو چې د نجونو ښوونځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبرۍ لخوا ورته امر شوی وو چې ښوونځي دې نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ښوونځي تړل شوي، یعنې عوامل څه دي، اغېز به یې په نجونو زده کوونکو کوڅوی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطاالله ویسا، دینی عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیبه آشنا او د یولسم ټولګي زده کوونکي ښاغلی هاشمیه عثماني دي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د ښاغلی ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه او څه غواړي، وروسته به بحث دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مې وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږکال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدئ ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو اوریدې چې ویلي ښوونځی باید پرانیستل شي چې دوی وکول شي زده کړې وکړي او ډاکتران شي. په همدې هیله اغلی هاشمیه عثماني را سره په خبرونه کې ده. دا هم د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. اغلی عثماني ښه راغلاست، درته وایو. تاسو په لومړۍ ورځ ښوونځي ته تللي وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر که را سره شریک کړئ.
بلې، لومړۍ ورځ موږ مکتب ته لاړو، یعنی موږ ډېر خوشحالي احساس کړو چې موږ مکتب شروع شوی دی. کله لاړو موږ مکتبونه مو شروع، تاسو باید خپلو کورو ته ولاړ شئ. کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو یعنی ډېر د خفګۍ احساس مو کړ. داسې دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنی په کلمات سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلوده.
افغان صاحب، ښوونځي تړل شوي که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی، خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دیني استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو
وعلیکم
السلام، معلوماتو سره سم کوم دیني سند موږ نه لرو. د نجونو د زده کړې لپاره کې بندې کوم دا چې طالبان د افغانستان د کلتور خبره کوي او بیا د دغه ځای د دیني تعبیر او تفسیر سره سم دوی کوم څه وایي چې موږ داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي، چې د حجاب یا ستر یاد وي. نو زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هڅې یو بانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالي سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډېره اصلا په خپل ذات کې ډېره بده خبره هم ده. دغه میلیونونو نجونو، میلیونونو پلرونو، مندو، خوندو، ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډېرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن له کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی بولي، هغه فربه چې دوی بولي، د هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک خو تر تاسې مخکې افغانان دي. نو دوی په دا خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په دا خپل دین باندې نه پوهېږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو کلتوري ارزښتونو مراعت نه کوي. خو هغه تر هر څه مخکې دغه خلک د دغو شانو مراعت کوي. نو تاسې څنګه د 2 میلیونه انسانانو، مسلمانانو، افغانانو ته وایاست چې تاسې دغه د نجونو یونیفورم چې دوی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو، دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکړو. نو دا خو د داخل د سپکاوی دی، یو ډول د داخل د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی.
تحصیل دینی استدلال د دې لپاره نه لري که دوی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ له شریعت څخه لرو موږ یې ورسره منو افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي تر هر څه مخکې ورته معتبر دي خو که یې دوی دې وړاندې کړي زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو داسې هېڅ سرد موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
ډېره مننه افغان صاحب. آغلې حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسې مشره هم په خپرونه کې راسره دی. آغلې آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې، ستاسو په نظر نیو ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوه سي چې ولې تړل شوي دي، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوي دي، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوي د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري. دا یو سیاسي پرېکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپله پرېکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پرېکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدغه حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې د دغه پرېکړې په خلاف دي. دا چې چا پرېکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پرېکړه کړې، او دوی مشران په اول پنډۍ کې ناست دي.
دوی وایي چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایئ چې دوی بیخي له سره مني نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه دپاره افغانستان ته راغلل، کوم بهانې چې اوس کړي هماغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشې کوو، زموږ وخت ته په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی ده، وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې، اوس هماغه بهانې بیا تکراري.
وی صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوئ څومره ډېر به یې په زده کوونکو تاثیر ډېر وي؟ څومره به یې انګېزه له دوی څخه اخیستې وي؟ څومره به یې دوی زړه تورې کړي وي؟
په مجموع کې د وخت ضایع چې هغه کیفیت ته ډېر زیات زیان رسوي، زده کړو کیفیت ته، زده کړې ته ډېر لوی زیان رسوي. د یوې ورځې غیر حاضري چې ده، هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم روان وي، په سم ډول باندې دی بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي، هغه ګټ نشي نه اخیستلی. یعنی د دغه ضایه چې ده، دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتې کېږي، تر کیفیت اغېز کوي، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان دی مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده، دا بیا د دوی په حق کې چې ده غیر عادلانه ده. کومې توجیهګانې چې کېږي، دا د منلو وړ نه ملت ته دي نه موږ ته دي. یعنې ګوره، زموږ علما نارې وایي، د فتوی په شکل باندې وایي چې د دې په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت ضایع چې ده، ضایع کول چې دي، نه جبرانېدونکې مسله ده.
مننه آغلی هاشمي عثماني. که تاسو راته وایئ چې اوس چې ستاسو ښوونځي تړل شوي دي، ښوونځي ته نه ځئ، تاسو یا مثال نورې ټولګیوالې او ملګري دي څه کوي، په څه مصروفه یاست؟
موږ چې کله نه امتحان ورکوو، رخصتیانې پکښې راځي، موږ داسې د درس څخه یو څه لرې کېږو نه، خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله وي. خو اوس چې موږ خپل راتلونکي ته هېڅ هیله نه لرو، دی یو وارې وایي هو، یو وارې وایي نه. یعنې موږ ته خپل برخلیک نه دی رامعلوم، موږ ته خپل راتلونکي نه دی رامعلوم. موږ او زموږ دوستانې، موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شنګ وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته راپیادېږي. موږ زړه د کتاب ویلو د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه زړه تور شوی دی. یعنې واقعا داسې حالات پر موږ راغلی دی چې موږ کتاب لا نه سو، چې کله کتاب راخلو زړه مو نه غواړي چې وی وایو، که ووایو وایو ته چېشته پارې ووایو، زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنې داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور شوی دی. زموږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارونو دي، په کورونو اخته دي، بس درسونه کتابونه را سره دي، خو د ویلو دپاره زموږ زړه نه غواړي. ټول دوستان هم په دغسې حالات کې.
مننه افغان صاحب. عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې ده ویل چې کله زه مړ کېدل هم زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ، ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کېږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کېږي چې ښوونځي تړل شوي دي او نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅېږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي، کېږي مسؤلیت ته دی، هغه کسان چې واکمنه طبقه ده، هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو، مسؤلیت په ټولو هغو ته راځي، کېږي د دې رعایت د دین د مسؤولو له مخې هم دغه خبره ده. د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي. نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو له زده کړو سره ډېر چسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري. په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي، بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل هم ورسره راشي. چالی به دا ده چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. دا به هغه یو مسلم حق دی، لکه نارینه چې حق لري نجونې دغه حق لري، لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونې دغسې الله آزادي پیدا کړي، لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده. بشري اړتیاوې ښځه دغسې یو بشر ده، دغسې اړتیاوې لري او دا دغسې یو حق دی. ملت دلته پره جوړ نه دی، که د ملت لخوا د خطره فشار پر واکمنه طبقه باندې وای حتما به طالبان به په سل کې 40% د دې ټولنې جوړوي. 40% دغه 80% نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قرباني ومني. خبره دا ده چې دلته زموږ هغه مخکې څېړنې دا دي، د اسرائیل مخکې چې زیاتره افغانان چې دي په کلیوالو کې میشت دي، په کلیوالو سیمو کې، نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشت دي او هغوی ذهنیت چې دي هغه بیا د نجونو د زده کړو لپاره ښه جوړ نه دی، خصوصا بیا دغه لویې نجونې. نو خو د هغوی لخوا ځکه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته، نو دا د دې لعامل شوي دي چې موږ یوه ورځ نه بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو، خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانوړو په ظاهري چې دغه ونه کوو. د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی لویه کچه باندې شریکې نه کړو چې ولې دغه مسره کېږي، په کوم قانون باندې دغه مسره کېږي؟ په اسلامي قانون که په بشري قانون، د افغانستان د اساسي قانون سره سم، د افغانستان د رواج او د کلتور سره سم. دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قرآن تورې بس پاتې وي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پرېږدي، چې په ګټه نه وو په هغه ورځ بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودی، خصوصا لویې نجونې، نن دغه کلتور موږ بدلوو. نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی. زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي، زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي، او زموږ رسنۍ خو چې دي هغه سانسور شوي دي، په هغوی باندې ډېر فشار دی په دې برخه کې، هغوی څه نشي کولی. خو علما، لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دی تراجی دی هغه نه ادا کوي په دې کې، او واکمنه طبقه خو لامل به دې د شي دا شی بل کړی وي.
مننه غلی آشنا. لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه، په یویشتمه پېړۍ کې به کېدای شي یوازینی هېواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي د دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي. خو یو وخت داسې هم و، البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولېږي، هغوی نه لېږل. اوس برعکس کیسه، خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص کړه، دوی نه ورته خلاصوي. ولې افغانستان دغې خواته لاړ؟
دې داسې خو شک نشته چې د افغانستان جنگونه د وجه په دغه حالت را رسیدلی دی. که تاسو وګورئ د داود خان نه وروسته چې کله د شوروي راغله، بیا پس هغې نه جهادیان راغلل، اینه هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل د خلکو په منځ کې شروع شو. همچنان پخوا وختونه داسې و چې خلکو معلومات نه درلودل، خلک یو بل سره کنیکټ نه و، هغوی درس په فائدې او په ګټو نه پوهېدل. شاید پخوا وختونه په افغانستان کې د درس ویلو دومره اړتیا نه وه لکه اوس چې دی. پکې خلک اوس د دې په اړتیا پوهېږي، د ټکنالوژۍ د وجه، د نورو د نورو د وجه. دنیا هغه دنیا نه ده که ته درس نه وې، که ته ځان ونه رسې نړۍ سره، ته هیڅ چیرته نه یې. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه زمونږ یو نسل شاته پاتې کېږي. په دې باندې اوس افغانان پوهېږي، په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د درس نه ویلو د وجه نه یو نسل شاته پاتې کیږي او طالب هم په دغه باندې پوهیږي، ځکه طالب قصدا دغه یو نسل د موږ شاته پاتې کوي، بل هیڅ دلیل نشته دی. طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي.
ولې هغوی دغسې یو څه وکړي، ولې دغسې وغواړي؟ هغه هم د همدې ټولنې خلک دي. مثال که دغه نجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي، خو دوی ته به هم خیر ورسیږي، نو ولې دوی وغواړي چې دغسې یو کار وکړي لکه څنګه چې تاسو وایئ؟
هغه که ځان د ټولنه وي، طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی. چې هر څومره ووایي چې زه د افغانستان د ټولنې یم، زه د افغان یم، زه دام یا دغه یم، هغه د افغان ټولنه نه دی، ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی. هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
مثال صاحب، افغان صاحب وویل چې ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته ده؟ یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالېږي، خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي، مثال ښوونځي ته نه ځي، معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حسه کتله ده، فالج ده، هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي، یا مثال په دنیا کې 350 شاوخوا اسلامي هیوادونه دي، په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتون ته ځي، ولې په افغانستان کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي وو، له مشرانو سره مې خبرې کړې دي، له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي، له کور په کور ګرځېدلي یو. موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو جزئي خبره هم موږ د چا څخه نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو. اجازه ورکوي ولې؟ زمینه سازی نه ده شوې. په دې کې تیر هم پړاو، د تیر حکومت هم پړاو، نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دې ښوونځي بند کړي. مسؤلیت یې دا دی چې دې باید ډېرې کړي. مسؤلیت دا دی چې دې باید پر خلکو باندې اجباري کړي چې خپل ماشومان خپلې لوڼې ښوونځي ته. دا هم د دې ټولنیز، هم دینی، اسلامي، هم افغاني مسؤلیت دا. هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بېسواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وښيي، هغه د بل چا محتاج، هغه که لور وي که زوی. زموږ ټولنه دا نه غواړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره دریږو، د هغوی غوښتنه تر هر ځایه پورې رسوو، تر دې اداراتو پورې رسوو، ټولو مسؤلینو ته دا ښیو چې دا ګور دا د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کوې؟ دا خو ستا مسؤلیت جوړېږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پېژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه یې کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي دا ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبانو د حکومت ماتې غوښتنه دا هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت باید وپیژني، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي، دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوي چې همدغه موضوع دا که چیرې دا خبره وي، نو د دغو نجونو حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همدارنګه د اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډیر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د نسبت پیژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دې چې د شادو د خدکار حق اخلي یا د زکو حق اخلي، دا خو لا له اساسي څنډه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کله دا فکر لري چې زفر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دی هغه شاته بیایي. نو دا زما په حق باندې تپر نړیوالو باندې ولې فشار راوړي؟ نړیوالو څخه نور ځایونه هم سفر هغه ځای باندې فشار ده. هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلې دي، هغه عملي که تا ستاسو رسمیت پیژندلو د پاره زمينه سازي سوي، دا خو زمينه سازي نه کوي، دا خو لکه په لوی لاس کې ودیته ولاړې چې افغانستان منځوي کې افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي.
مننه. اغلی هاشمی عثماني، کته سره ته وایي چې غوښتنه مو څه ده؟
دوی څه غوښتنه لري؟ چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه بیرته شروع شي، موږ غواړو چې خپل عیندې ته خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو، ځکه که چېرته یو نارینه درس ووایي، یوازې یو کس باید یو کس اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته څو کس ولرېږي. خو لیکن کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي، تو ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ دا مکتبونه شروع کې بیرته خلاصې کې موږ دغه زده کړې ته اړتیا لرو، ځکه ښځې خو هم د ټولنې نیمایي برخه ترسره منځته راوړي. نو کله چې زموږ د بدن نیمایي برخه کار ونه کړي، نو د نیمایي برخه کله یوازې کار کولی شي؟ موږ دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ د حق تر پښو لاندې نه کړي. که هر څنګه وي، دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده، چې دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته داسې پرېږدو چې دوی اوس زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي. دا خو سم کار نه، دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې، پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو، د کار حق ورکوو. دوی باید دغه ترسره کړي.
آغلی آشنا، ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا نجونې په دغسې یو حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري، نه انګیزه ولري؟ نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د په دې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې. دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشی کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي. همدغه خبره باید طالب ته وکړل شي، او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبرې شریکي. د افغانستان نه بیرون افغانان که موږ استو، که نور دي، که نور دي، موږ لګیا استو، اما تر هغې پورې چې د افغانستان دننه افغانان زمونږ پوهیږو چې هغوی د ستونزې لاندې دي، پوهیږو چې طالبان هغوی ته رایس کوي، په دې باندې هم پوهیږو چې طالبان که مخامخ څه شوی نه وي، د شپې راځي خلکو کورونو ته، خلک د کورونو نه وباسي، اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خویندو لپاره پاتې کړي او د هغوی د مکتبونو لپاره باید غږ اوچت کړي.
ویسا صاحب، له تاسو هم همدا پوښتنه کوو، د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟
لاره خو دا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دې اعلان وکړي چې ټول ښوونځي، ټول ماشومان، ټولې نجونې دې ښوونځي ته روان شي، په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حل لاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حل لاره ده کنه ویسا صاحب؟
بېخي ډېره اسانه ده، په دې کې نور خبرې ځایېږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ورنه ویل سي. په دې کې مثلا د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې، هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وه، چیرې چې زموږ خویندې محروم وي، هلته باید دی ډېره زمینه سازي وکړي. یعنی په دې کې که چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالي ستونزې دا نه ایجابوي، د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل سي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل سي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزلو لپاره تاسو تر دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو، دغه مو ارکان دي، ارکان وړاندې کې د ارکان پر بنیاد باندې لنړی څخه، لنړیوال ټولنې څخه، د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل سي ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسي.
افغان صاحب، ویسا صاحب، چې ډیره اسانه حل لاره هم ده چې سبا ته ښوونځي پیل شي، ستاسو خبره اوسنی حکومت ته څه ده؟ یعنی که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم ښه وي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی، او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مرور کېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. ساسا چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، دېته که ذهنیت دېته جوړ وای نو خلک ولې مظاهرې نه کوي؟ خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولې لارې نه بندوي؟ تاسو ولیدل په افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته له یو څو نجونو ما سوا چې په کابل و هرات کې دی خپل ځغ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکوله. دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مې اخیستل کیږي او هیڅ کوم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځ پر دې شی باندې توافق راولي،
تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا بنو دته د دې سبب نکړي چې نن اجازه ورکړي ته بیا د سبای بیا درته بند کړي. زما په نظر باندې وهلار دا چې طالبان دې کوس بودیجه نه لري دې شوون کې جنا نه وټاکي همدغه نارینه شوون کې چې دې دا د وسته ضرورت لمخې په پیکه کې وقایده ده چې د ضرورت لمخې کله کله حرام شالو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثلا نو په قران کریم کې د خنزیر د غوښې دی مثلا د ویل ورکول شوی دی داسې نور نو دا قاعده له مخې ک طالبان وس رښتیا بودی جنلري او د میفیکول چې جنا شو ولې جوړی کی جنا شو ان کې ورته وټا کی دغه شالو کمایي دا د فکر د دې قاعده له مخې طالبان دی اجازه ورکي څه کدا د شریعت قاعده ده او کدا په وختونو کې د تطبیق وړ ده. نو دا قاعده عمر څو تطبیق او شوفي چې موجوده ده په قران کې اصل لاغلی دی او ماته زمينه ده د تطبیق راسي او زينه تطبیق او کوم ده د تطبیق وختي مننه انسانان خو د کلو لپاره د خپل خلک محرم ولې څنګه تر هغه وخت پورې چې دوی بودی جک پیدا کوي یو نه پوره ورته تاکي د لاسوون کې پیدا کوي تر هغه وخت چې زموږ دغه ټکي قاعده د کار وخت او اجازه دی ورکړي.
ډیر زه تمنه نه افغان صاحب د خبرونه ورسته شي بي دي د خبرونه لملمنو د یو لسم ټولګي لز د کون کې اغلی هاشمي عثماني د ازادي ائتلاف مؤسسې لمشر اغلی حبيبي اشنا د قلم لار ټولنې لمشر اغلی تاولاوي ساول د دنیا له مولوي زبير افغان خډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو ورده تر بلې ونی ښه وخت ولري.
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ساعت 5 عصر است.